یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم نن په افغانستان کې د کرونا د واکسین لګول پیل شول دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه خبریاله انسا شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کرونا ضد واکسین ورکړل شو د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه وبلله بشپړ خبرونه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا او با ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ار کې جوړ شوی و
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي
ښاغلی مجرو ویل د واکسین د لړۍ په لومړۍ مرحله کې به دا واکسین روغتیا پالانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي خبریاله انسا شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو له هغې وروسته د استرازینیکا واکسین یوه ډاکټر او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو د دې واکسینو د ورکړې د پایل په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی په عادلانه ډول د بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 لکه ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده نن هم هغه ورځ ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ په هرات کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې تر اوسه په دې هېواد کې پر دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمېر نږدې 15,000 او له عملی د مړو شوو شمېر نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی ده د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی په بیان سربیره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجروح خبرې هم خپرې شوې دي
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي
په عین حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته پاستولی پیغام کې د دوشنبه د ماښام د غونډې یادونه کړې هغه ویلي غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې دغو ډول غونډو ته دوام ورکړي وروسته یو وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناستو د سولې مذاکراتي ټیمونو داسې وخت سره وکتل چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضری دوه انتقادونه زیات شوي وو د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي ایران د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي و که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي خغلی بلینکن دا څرګندونه د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو یو کانفرنس ته چې په جنیو کې جوړ شوی و په یوه ثبت شوې وینا کې وکړې له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې نه په شان نه شي
حد غنی سازی ما
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده که لازم وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنی سازی کچه 40% ته ورسوو
خامنه ای دا ګواخون کې پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په شل فیصده بډاینې اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لک کسانو مړینې یوه ویرونکې غمیزه او بوږنوونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي یې په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یا ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,226,000 کسانو ته رسیدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 28,188,000 اوښتی دی. او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې نن د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید الله مجروح:
د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کورونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا له خپرېدو پوره یو کال تیر شو. لومړنی ناروغ وحید احمد چې د هرات اوسیدونکی دی:
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا نسل وژنه بللې ده. په دې هم راپور درته لرو. هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته: په افغانستان کې په لومړي ځل نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول د دغه بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه: د افغانستان حکومت منیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیزو زیان څخه تر ډیره په امان پاتې شي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح وایي دا واکسین به په لومړي پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو، د رسنیو غړو او روغتیايي پرسونل ته تطبیق شي. زموږ همکار په دې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همدا شی به را سره شریکوي.
دغه په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه کال وړاندې په همدې نیټه ثبت شو. یو کال وروسته د افغانستان حکومت وتوانې د کورونا ضد واکسین لومړی پړاو پیل کړی. دا واکسین د هین لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 15,000 دوز لري. په لومړی پړاو کې به 215,000 کسانو ته پیچکاری شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل: کورونا وبا نړۍ ولړزوله، په افغانستان وتوانید په ډیر ښه ډول مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه: افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان تر ډیره ځان وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو په تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې دار چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 40% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د عملي کېدو یا د تطبیق زمینه برابر شي. جمهور رئیس وویل:
در این مرحله از تمام اکثر افغانستان خواستیم بهیست.
په دې پړاو کې د افغانستان لټول خلکو زما غوښتنه ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز لمخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅه په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې سلويخ تر 15 سلويخ اصلنه خلک براون غاړي، ان شاء الله یو پایله به ورکړي.
ان شاء الله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد.
افغان جمهور رئیس لهین هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګری په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وویل افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي. زیاته کړه
افغانستان دا هغه یو محدود هیوادونه دی چې د دې سره سره چې په دنیا کې پر واکسین باندې تر خواړه او صلاح نه هم رقابت زیات دی. نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د نورو پړاوونو په اړه د افغانستان د حکومت پر کړنو او همدا ډول د یو شمېر چارواکو په کړنو باندې د فساد راپورونه شته، خو دا ځل د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا تاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د یوازې کلینیک دي. د هند سفیر له قوله د هند لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO منلی او هیواد په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 15,000 زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر له 2,400 زیات مړه شوي دي. په مشهور مړو شوو کې یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې یې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والی سلیم قندوزی او مشهور لیکوال رهنورد زریاب یادول شو. خو خبریاله انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړه.
ډیره مننه کوم او امر دل چې نن په افغانستان کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین د پایل پروسه وا. البته لومړنۍ وګړې انیسه شهید و چې خبریاله ده هغې ته د کورونا واکسین ولګېده. ورپسې په سمبولیکه توګه باندې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ډلې هم څو کسانو ته د ارک کې په دغو جوړو شویو مراسمو کې د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په څلور دېرشو ولایتونو کې به له دې وروسته د روغتیا پالانو امنیتي او دفاعي ځواکونو رسنیو غړو ته واکسینونه ولګوي. البته افغانستان اوس وخت شاوخوا 15,000 ډوزه واکسینونه لري چې د 2,500,000 کسانو لپاره کفایت کوي. ازادي رادیو ته غواګی است.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د کرونا وبا په اړه باندې راپورونو کې تمیږو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړی ولایت و چې د کرونا لومړۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. له هغه وخت راهیسې څه باندې 15,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي چې له ډلې نږدې 2,500 کسان مړه کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ته کتنه شوی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د 1390 کال د کپ 15 د افغانستان په لویدیز هرات کې د کورونا ویروس لومړی پی خسابت شو. په افغانستان کې وحید لومړی کسو چې د ایران قبخار ته لتلو وروسته په کووید-19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له 2 میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کاروزګار له خرابېدو سربیره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا ویروس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین نبی زیترکی وایي حتی ډاکټرانو درملنه نشوای کولی او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لمړی په حساب شو د هرات او ټول افغانستان خلک ورختا شوی او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورختا ول تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې له موږ سره انکار وکړي موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه
امکانات نو چیزی که داشتین
د هرات د حوزوی روغتون د انتاني برخې پخوانی مسول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس لومړی پیښه تثبیت کړه خو خپل له کورونا سره مبارزه کې بریالی نه شو ومړ ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا وایروس لومړی پیښه تشخیص کړه چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم وو د هرات د حوزوی روغتون انتاني برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي ک مرحوم بسیم د کورونا وایروس سره د مبارزې لومړی کرښه کې نه وای درېدلې د دې ناورین سره مبارزه به سخته وه
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود افتخار شد
خاغلی بسیم یو نه تکرار کیدون کې انڅیره او د شاګردۍ ویاړې لرم هم دا اوس چې دغه نوم اخلم خبرې نشم کولای هغه داسې کسو چې د خلکو لپاره ځان قربان کړ د افغانستان په تبابت کې اتل انسانو
انسان قهرمان بود در عرصه تبابت افغانستان
په ایران کې د کورونا وایروس خبرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شو او هیواد تر اسانه شو د هرات د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست شمیري خی چې په ایران کې د کورونا وایروس د لومړی پیښې له سبت وروسته دوه میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څخه د پاسه 100,000 افغان کډوال هیواد ته راستن شوي وو د دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بیوزلۍ کچه په بیساري توګه لوړه شوه د افغانستان د روغتیایي مسؤلانو شمیري خی چې په تیر یو کال کې 155,000 افغانان په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,300 مړه شوي دي خو ډېری افغانان چې په کورونا وایروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا وایروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي د هرات اوسیدونکو امیر محمد هغه شخص چې په کووید 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتیدو له کبله کورونا په کور تیر کړه
کورونا کې درسم خیلی سخت
کورونا مو چې لرله وضعیت ډیر خراب وو ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم نو کور ته لاړو هلته مو د ځان درملنه وکړه په کور کې مې اکسیجن کاراوو ډیر بد حالت مې درلوده شکر دی چې بهتر
شو
خو ورور افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډیر شول او د کووید 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربه ډیر شوه اوس افغان حکومت د کورونا وایروس واکسین ته د زمینی برابرولو په حال کې دی اوس مال ډیر افغانان کورونا وایروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنه چې ماسک اچول او د خلکو منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي د افغانستان روغتیایي مسؤلان بیا د تل په څیر د کورونا وایروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګهل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وړاندې کیږي
په لغمان ولایت کې د پلاسکو لوخو د تولید لومړنۍ فابریکې نن د 1,000,000 افغانیو په پنګونی سره خپل فعالیت پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل دا کارخونه چې په معیاري ماشين آلاتو سمبال ده د لغمان ولایت مهترلام بابا خار په 600 متر مربع ځمکه کې د پلاسکو لوخو بیلابیل ډولونه جوړوي نوموړي وویل چې دغه فابریکې د یاد ولایت سلګونو اوسیدونکو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي دغه کارخونه په 24 ساعته کې له 500 کیلوګرام اومه موادو څخه د 2,000 څخه زیات بیلابیل پلاستیکي توکي تولیدوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کارخونه خپل تولیدات ننګرهار کندهار او هلمند ولایتونو ته هم لیږي د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په 1999 کال کې په نږدې 1,900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې سږني حاصلات یې نږدې 20 ټنو ته رسیدلي دي دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې هرات بلخ فاریاب کندز فراه او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران پکې تولید شوي نوموړي وویل په 1999 لمریز کال کې یوازې د هرات ولایت په 1,310 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي دي تیر کال 40 ټنه زعفران لاسته راغلي وو د کرنې وزارت په وینا په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې دودیدو په ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت ځای نیولی او د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شوی. د افغانستان زعفران د سیمې او اروپایي هیوادونو ته هم صادر شوي دي. تیره میاشت د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وویل چې د افغانستان زعفرانو په ښه کیفیت کې د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټلی. د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه وساتل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو 93 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 3.3 افغانۍ.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا نسل وژنه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیان ایالت کې د اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې وي او اټکل کېږي چې ښایي کاناډا د پارلمان د اعلان دغه اعلان چین په غوسه کړي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکینګ چلند نسل وژنه یا جنوساید وباله. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیان کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو له ښاغلي ترودو وغوښتل چې د کار ته رسمن د جنوساید یا نسل وژنې نوم ورکړي. خغلی ترودو د جمعې په ورځ ویلي و چې له شینجیان څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه رارسیږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي و چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جنوساید اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رای اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجیان کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړه لیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړه لیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې شوي او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې مهال کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شینجیان کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیره خلک بیګار طبیعي او ښځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي د شینجیان مسایل د چین کورني مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد مبارزې لپاره جوړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو. کونړ ته په کونړ کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی خبره چې کچیر ته څو ورځې لارې بندې شي او یا هم د لارو بندېدو غږ سوداګر واوري، نو بیا هڅه کوي خوراکي مواد اړخته کړي او نرخونه یې لوړ کړي، چې د نرخونو په کنټرول کې هم دوی حکومت په ناکامۍ تورنوي. په دې اړه له کونړه دې راپورته پام وکړئ.
سیدولی مرکز صدآباد کې د چایو سماوار لري. لاسونه یې چاودیدلي، د اور په بچرو جامې سوری سوری او شلیدلي پلاستیکي بوټانې په پخو دي. وایي
په یو وخت کې زمونږ بازار بیخي خراب هم دی او بل د سره چې ګران لډې راځي ته جوړ چې دی په 200 روپۍ دی، غوړ چې دی په 100 روپۍ دی.
د هغه په خبره چې یو وړو کې ترماز چای په لس افغانۍ ورکوي او د ورځې ایله د 2-300 افغانۍ چای پلوري. د خوراکي توکو بیو لوړوالی یوازې بې وسه او غریب کسان نه دي ځپلي، بلکې د یو شمیر هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی چې په خوایي یو څه ستونزې حل وي او کولی شول چې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. حاجی فقیر الله اسدآباد کې د زرګرۍ دکان لري. وایي د کاروبار نشتوالی او د اړینو موادو نرخونو لوړوالی ستونزې ډېرې کړې دي.
لاسګاډي والا مزدور د ورځې 150 روپۍ 100 روپۍ نشي پیدا کولای او 200 روپۍ باندې لکه یو تروړه وړه څه واخلي. په کار د زمونږ چارواکو ته چې دا نرخونه کنټرول کړي، کنه ولست آباد نور یو ورځ لاره بند نه وي او دلته نرخونه د اسمان سره خبرې کوي.
دوی کله وی خو د خوراکي موادو سوداګر د نرخونو په لوړولو او احتکار ګرموي، له بلې خوا بیا مسؤل چارواکي د نرخونو په نه کنټرول ملامت کوي. په کونړ کې چارواکي هم د نرخونو د لوړوالي ستونزې مني. د کونړ مرستیال والی واسف الله واسفی ازادي راډیو ته وویل
ستونزې منو چې ځینې دکاندارانو اټیوال به خپل سری کوي، خو ولې هغه موظف کمیټه ته مدنه سپارل چې د نرخونه کنټرول کړي او تر څو پورې کونړي ولسونه ونه ځورېږي او په دوی باندې د توکو بیه لوړه نه کړي. او په دغه برخه کې زموږ اقدامات جدي دي کوي او له نږدې نه څارو.
خلک وایي په ټول هیواد کې د خوراکي موادو تیلو او غازو نرخونه په بیساری ډول ختلی، خو نه یوازې دا چې حکومت د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلی، بلکې بیروزګارو کسانو ته د روزګار پیدا کولو او افغانستان کې دننه د خوراکي موادو د تولید زیاتوالي په ژمنو کې هم نه دی بریالی شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خوګنی ولای دی. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم د زینو خلکو غږونه تاسو خبرو چې د ازادي رادیو غږ ثبتونکي ټلیفون ته راسته ولیدي.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي. پوجګار انم دې د کډوال ناره واوري نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شاله دې د عام ولت سر لاس پدې سي او خپل فټاتي به ځای درولو چې خلک خور زه یره مننه کوم.
کلیوال آشنا مد هلمند د تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېله وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سولر رانې ورته شي شمسین داری بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډو مځکو خوش کړي، نو دو ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده. تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو سره پاس دلتیله پر شاړم زک باندې ته و نظم په ار ولایت په ار ځای د ار ورور سره داخله ورزه ده چې وبو ته ارزښت ورکي دا ارزښت منور کوي چې دا دینن مرتاز د وشکلې د غواش تر مخه مخ د مرتاز خلق د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالې ته ارسوي دي نو زما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې وبو داسې استعمال کړي لکه غوړی یعنی هغه ته پرته وجه کې وبو چې ژوند وزرای کې وبو نه ژوند بالکل نست والسلام په احترام
زه جان محمد روزګام ولایت چوری ولسوالی راشه زو د غاړې ساړي په نیمانی ولې ده زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دلته د مینیستر خان کې باید د دې ولسره نک کومک وکړي د وړو غونی یو بوجي په 4000 کالداري ده 6 لیټر دبا په 4000 کالداري ده او 10 لیټر دبا په 2000 کالداري ده زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ولسوالی د لسپام وکړي په د مینیستر خان کې والسلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګاست د سار لوود مخام تر وو د ازادي رادیو خبرونه په دولت شپګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې کېږي نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وی افغانستان د ملکانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خنړی هیواد دی یوناما دا خبره نن په راپور کې کړی چې تیر کال 2013-2014 کال په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه خبر کړی یوناما وی لکه چې تیر کال د سولې خبرې پیل شوې په دې هیواد کې ورسره د ملکی وګړو وژل هم زیات شوې دي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا او با ضد واکسینو د تطبیق لړۍ پیل شو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان نن په هغو مراسمو کې وکړ چې په دې مناسبت په ار کې جوړ شوی و ښاغلی مجرو وویل دا واکسین به په لومړۍ مرحله کې روغتیا پالانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د هیواد اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي لکبله د 15 زیاتو کسانو مړینه یو ویرونکې غمیزه او بوګنونکو مرحله بللې او د هیواد خلکو غوښتې دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جنوساید یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایې اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده
نوریاس نوری ولاند خبرونه یو ویل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس هم 25 دقیقې او نیز بس
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادي رادیو او نیز بس
درنو دوستانو د ازادۍ رادیو په 25 دقیقې کې ونیز بحث کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو بحث په دې دی چې روسیا په افغانستان کې د څه پلټه ده ورې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټاکل شوې ده د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر وکړي د بهرنیو چارو د وزارت البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندی ماریا زاخروا په وینا خغلی اتمر به دغلته په مسکو کې په دوارخیزو غونډو کې د افغانستان او روسیې په دوارخیزو اړیکو سوداګرۍ تجارت راکړه ورکړه او همدارنګه د افغانستان د کړکیچ د سولیز هواری او د سولې پر بهیر او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د نشې موادو پر ضد د مبارزې په مسایلو له روسي چارواکو سره وغږیږي
په عین حال کې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه غوښتنې په کابل کې شدید عکس العملونه راپورته کړل چې په افغانستان کې د یو ائتلافي انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. کابلوف په خپلې یوې وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې د شخړو لپاره دا یوه کلاسیکه د شخړو د هواري لپاره دا یوه کلاسیکه لار ده. د کابلوف دغه مرکه چې د روسیې له یو خبري اژان سره یې کړې وه ځینې نورې برخې هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې ځانګړې اعلامیه کې رد شوي او یا پرې انتقادونه شوي وو. په عین حال کې روسیا هڅه کوي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د پنځو هیوادونو په ګډون یوه مشورتي غونډه جوړ کړي. په دې کې پر چین، روسیې او امریکا سربیره پاکستان او ایران ته هم بلنه ورکړل شوې. د همدې لپاره په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی سمیر کابلوف اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستاني چارواکو سره غږېدلی. سمیر کابلوف په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی افغان حکومت ته په دغه ناسته کې بلنه په دې خاطر نه ورکوي چې افغان حکومت د جګړې یو اړخ دی او که افغان حکومت ته بلنه ورکوي اړ دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راپارولې او روسیه یې ملامته کړې وه چې دوی د یو مسؤول حکومت په توګه د یوې وسلوالې ډلې سره ولې مقایسه کوي. بحث په دې کوو چې روسیا له دغه ټولو هڅو په وروستیو کې البته مسکو ته د طالبانو یو هیئت هم تللی و. روسیا له دغه ټولو هڅو څه غواړي په افغانستان کې؟ د څه شي په لټه ده؟ له طالبانو سره څه ډول اړیکې غواړي؟ له افغان حکومت سره څه ډول اړیکې غواړي؟ په افغانستان کې د امریکا د اغیز په اړه څه کول غواړي؟ د بحث لپاره راسره په برتانیا کې میشت آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په روسیه کې اوسېدلی هلته یې کار کړی دی او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ یې څارلی او څاري دا راسره دی. همدارنګه د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی دا هم راسره دی، دیم د سیاسي مسایلو څېړونکی دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. فردا صاحب، له تاسو به یې راپیل کړو. تاسو د زمیر کابلوف دغه وروستۍ مرکه اوریدلې؟ هغه چې په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت د رسمي عکس العمل سربیره د ګڼو نورو سیاستوالو عکس العملونه ما راپورته کړل. په دغه مرکې باندې که د لومړی لنډه تبصره راته وکړي، وروسته به نورو پوښتنو ته ځو.
تاسو ته درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کابلوف وروستۍ مرکه او د کابلوف لومړنۍ خبرې سره زیات تفاوت نه لري. له هغه وخت څخه چې کابلوف د افغانستان په مسایلو کې د طالبانو له دهلیز نه فعال شوی دی او په اوایلو کې چې له طالبانو سره حتی د اړیکو نه انکار هم کاوه، د همدغې خبرې په تعقیب کې دی چې په افغانستان کې یا د افغانستان اوسنی دولت دی د طالبانو سره په ائتلاف او یا په انتقالي حکومت او یا په موقت حکومت بدل شي. دا ټول ورته په یوه معنا ده، ولی د غواړي چې د افغانستان اوسنی دولت د امریکا چې په اصطلاح د امریکا د لخوا یا د خارجي و بین المللي ځواکونو لخوا مالی حمایه کیږي له منځه لاړ شي. دوی د اشرف غني سره یا روسیه د اشرف غني سره یو پرابلم لري. د هغه پرابلم د له امله د روسیې اساسي او بنیادي خبره د امریکې او انګلستان سره د رقابتونو مسأله ده چې د افغانغواړي د افغانستان دولت په دې رقابتونو کې قرباني کړي. د روسیې هدف دا ده چې یاد کابلوف هدف دا ده چې د افغانستان د پور د سولې لړۍ یا د سولې پروسه مختلف کړي، نه د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې سوله راشي. د ده د وروستي سرګندونې او خبرې د یو غیر ډیپلوماتیک مبنا نه غیر هیڅ مفهوم نه لري، چې متاسفانه د افغانستان دولت هغه څه چې لازمه وه د دې خبرو درته لپاره اقدام نه کړ، بلکې یو توضیحي اعلامیه ځخاغته اعلامیه نه وایم، یو توضیحي وینا یې وړاندې کړ چې ګویا کابلوف یا د روسیې دولت وو په هوی.
مننه فردا صاحب، وړاندې
وړاندې به بحث ته دوام ورکوو په دې مسایلو رازو بیرته. زه به ابراهیمی صاحب ته ورشم. ابراهیمی صاحب، تاسو راته خپل نظر په دې اړه باندې ووایي چې روسیه په اوسنیو شرایطو کې ظاهرا په راتلونکو څو ورځو کې ویل شوي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ورسره په دواړو خیزو اړیکو سوداګرۍ راکړه ورکړه به خبرې کوي. څو اونۍ مخکې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې مسکو د طالبانو کوربه و چې هغوی هم د مسکو کې له زمیر کابلوب سره وکتل. مسکو هم له افغان حکومت سره یو ډول رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې لري. هم د افغان حکومت یوه مخالفه ډله سره چې طالبان دي د هغوی سره راکړه ورکړه لري. د تاسو په نظر باندې روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو شیانو نه څه غواړي؟
مننه عام صاحب تاسو ته، فاروق صاحب ته، او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. را به شو د افغانستان په مسله باندې چې دغه توافقات مخکې له دې نه چې د کابلوف خبرې موږ تحلیل کړو، یو مقدمه باید ولرو. هغه په دې باندې چې دا د دوحې پریکړه تر کومه حده کامیابه وه او تر کومه حده ناکامه وه. په دې کې هغه څه چې امریکایانو غوښتل له طالبان نه په هغه د دوحې په پریکړه کې چې دوی کوم توافقات کړي وو، اس طالبانو په دې پریکړه باندې عمل ونه کړ، ځکه جګړه نور هم شدیده شوه. په افغانستان کې وژنې زیات شوې، ناامني زیاته شوه، او په خاص ډول په ځنګړي ډول چې په امریکا کې هم
ابراهیمی صاحب کوم دغه موضوع ته راشو که موږ د طالبانو امریکای په اړه باندې ډیر دغه بحثونه کو، مسکو یا روسیا له دغه حالاتو څه غواړي؟ دا لاند جواب راکړي چې په افغانستان کې د روسیې پالیسی څه ده.
زه هم دې ته راځم چې خپل روسان دلته په افغانستان کې د یو نظام غواړي چې دوی ټینګ یاړي کې، او امریکایان هم کله دې منطقي وزي باید مسولانه وطن وکړي. په دغه اساس باندې دوی د حل لار لکه څنګه چې کابلوف طرحه کړی ده چې انتقالي یا عبوري حکومت باید راشي، او دا یو ساده لار ده د حل په افغانستان کې. نو دې تر شا د دوی هغه عیني شرایط ته په کتو سره کومه پالیسي چې دوی تقاضا کوي، بهرنۍ پالیسي، دې ته په کتو سره کابلوف دا خبرې کړې دي چې دلته په منطقه کې هغه اجماع رامنځته کړي چې وکولای شي قوي نقش د افغانستان د سولې په پروسه، او دلته کوم نوی نظام راځي په هغه کې دوی ولوبوي. په ځانګړي ډول زه فکر کوم د کابلوف خبرې اصلي محور پاکستان ده، او پاکستان دې ته زمینه مساعده ای چې په منطقي سطح باندې د افغانستان د نظام په اړه باندې یو اجماع رامنځته کړي چې دوی خپلې ګټې په هغه کې ویني. په دغه اساس باندې که چېرته دغه ملکونه سره ناسته کوي لکه روسیا شوه، پاکستان شوه، چین او ایران شوه، نو دلته به د منطقي په سطح یو اجماع راځي چې هغه اجماع به په یو اساسي محور وي. هغه به اساسي محور دا ده چې دوی نه غواړي چې په منطقه کې امریکا حضور ولري، او دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو افراطي نظام رامنځته شي. داسې یو نظام شاته پریدي، په میراث پریدي امریکایان چې هغه د مدیریت وړ نه وي. په دغه اساس د دوی غوښتنې هم شرایط ته په کتو سره چې یو طرف طالبان دي، بل طرف د افغان دولت، دا دواړه غواړي چې د منطقي حمایت لزان سره ولري، او افغان دولت هم دا کوشش کوي چې
مننه ابراهیم صاحب بیرته درته راځو
د منطقي حمایت ولري ځان
سره. فردا صاحب، د ابراهیم صاحب په خبرو کې د پاکستان رول ته اشاره وشوه. د زمیر کابلوف سرګندونو ته تاسو اشاره وکړه. وخت په وخت دل سرګندونو داسې ښکاری لکه د افغانستان مازلې ته چې د پاکستان لاینکو ګوري یا د پاکستان لسترګور ته ګوري. په سنتي توګه د روسي او پاکستان اړیکې خصوصا د افغانستان په تړاو باندې که موږ د پوخانی شوروي په وخت کې د مجاهدینو حمایه کول او ملاتړ ته وګورو، باید داسې نه وي. څه بدل شوی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په تړاو باندې چې دواړه سره ډیر داسې په همغږۍ کې ښکاري؟
په هغه وخت کې چې ام پاکستان د افغانستان په مسله کې یو مقدار حاشیه کې پاتې شو، د پاکستان د خپل منافع د پاره روسیې ته مراجعه وکړه. د روسیې او پاکستان اهداف سره مشترک شول د افغانستان په حوادثو کې. دا نو تر هغې د مخه دي چې د 2014 او 2015 کلونه دي. دا په هغه وخت کې و چې له یوه طرفه روسیه له طالبانو سره نږدې شوې وه او له بله طرفه پاکستان غوښتل کېدل د بین المللي ځواکونو لخوا چې یو ډول په حاشیه کې پاتې شي. د دوی هېواد د دې هېوادونو سره اتحاد او بیا وروسته ایران هم له دوی سره یو ځای شول چې د افغانستان په مسله کې د روسیې هدف دا دی چې روس بین المللي ځواکونو ته پای پچلاک ورکړي او هغه وغواړي چې په بے شرمانه توګه له افغانستان څخه ووځي. د غوالي چې د روس په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د تجاوز انتقام اوس لدین ځواکونه څخه واخلي. تاسو په جریان کې یاستئ چې په 2019 کال کې چې قریشي د افغانستان کې د موقت حکومت خبره وکړه، سوره د روس له دې خبرې نه په روسیا کې د بین الافغاني سولې د افغان بین الافغاني مذاکرات په نامه یو مفتزحه ناسته وشوه چې په هغه کې د طالبانو مشران او د افغانستان د مجاهدینو یو تعداد مشران راغلي وو. په هغه غونډه کې هم د موقت حکومت غږ وشو چې ښاغلی اکبر هم په هغه غونډه کې حضور درلود. دا د موقت حکومت چې نن ورته کابلوف ائتلافونه ورکوي او هغه کلاسیک بولي د روسیې په نظریاتو کې فقط همدغه تغییر راغلی دی. نور د پاکستان او د ایران اهداف دي چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت لپاره تعقیبوي.
مننه فرداسه. زه بیرته تاته راځم. ابراهیمي صاحب، تاسو راته دا وایي چې یو انتقاد دا سم دی چې ګوندی د روسیې په وړاندې د افغان حکومت ډیپلوماسي ډیره فعال نه وه. دوی هغه څخل چې په کار وونه توانیدل چې روسیې ته حد اقل د داعش د وسلوالې ډلې په اړه باندې بشپړ قناعت ورکړي چې دوی پر ضد مبارزه کوي. همدارنګه ونه توانیدل چې هغه خپله خبره د ډیپلوماټیکو چینلونو لارې ورته واضح کړي. دا سیداویم پر رسنیو کې کیږي چې د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په مقابل کې د طالبانو ډیپلوماسۍ پیاوړې و. هغوی وتوانېدل چې له مسکو سره خپلې ماتې ګوډې اړیکې په ښه توګه ورغی. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
ما مخکې دا وویل چې طالبان هم وبخي فعال دي او شاید منطقه کې د سه هیوادونه چې دوی ته د منطقې نظم په اړوند باندې معلومات ورکوي، نو دوی مخکې له افغان دولت نه حتی ویلی شو په هغه وخت چې مذاکرات روان ول امریکایانو سره په دوحه کې دوی دغه منطقې اجماع لپاره هڅه کولې چې منځنۍ اسیا ته هم دوی سفرونه وکړي. مسکو کې یو غونډه دایره شوه او د بازو هغه په خوانې سیاسي نو مستحکم اړیکې خپل له مسکو سره هم د دې سبب ګرځي چې دوی واضح دریز ونه لري. په دغه اساس باندې د اتمر صاحب سفر چې دا په دې کې به تر یو ډیر حد دوی کوشش وکړي چې روسانو ته د هغه ورک قناعت ورکړي، اسنا ورکړي چې د افغان دولت حمایت وکړي. او ولی په اصل کې ما مخکې دا ویل چې پاکستان اوس محوري رول لوبوي. پاکستان له چین سره ټینګې اړیکې لري. چینایان او روسان او ایرانیان په یو موضوع کې ټول سره توافق لري چې هغه د امریکا نشتون په منطقه کې ده. نو دا بنیادی ګټي
ډیره مننه
یو کی او د طالبانو نقش په دلته قوي نظر افغان دولت.
مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د روسیې په وړاندې د افغان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په روسیا کې خپل سفیر درلود، ډیپلوماټیکي اړیکې درلودې، روسیا په کابل کې سفارت لري، زمیر کابلوف ځانګړی استازی و، له تیرو څو کلونو راهیسې تګ راتګونه شته دي. د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په برخه کې د روسیې سره آیا واقعا دغه انتقاد په ځای دی چې افغان حکومت هسې چې په کار وه روسیې ته یې د خپل اړخه قناعت ورنکړلی شو، یا لږ تر لږه خپله داعیه باندې روسیا قانع نه کړلی شوه؟ تاسو څه نظر لرئ؟
نه، دا په کلک مثبت مثبت نظر دی مسلې ته وګورو. دا د افغانستان د دولت ضعف نه دی. دا د روسیې ضعف دی چې ونه شو کړلی د امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو سره چې روسیه غواړي له هغو سره رقابت وکړي د همکارۍ زمینه برابره کړي. روسیه ونه شو کړلی چې بین المللي ځواکونو ته په افغانستان کې قناعت ورکړي چې کولی شي د افغانستان د سولې په لړۍ کې برخه واخلي. روسیه همیشه د افغانستان دولت سره خودوسته او شلو کلونو کې به شک په سترګه کتلی دی. روسیه همیشه تلاش کړی دی چې د افغانستان دولت په حاشیه کې قرار ولري او همیشه د امریکا او انګلستان سره مخامخ وي. په دې خاطر د افغانستان دولت د روسیې له نظره یو جنگی گروپ په توګه ارزښت لري او دا د روسیې لپاره د یو لوی هیواد لپاره چې د یو مستقل افغانستان په توګه داسې کتل کوي دا مناسبه خبره نه ده او دا د روسیې اهانت دی د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته. څومره وینو چې په افغانستان کې توی شوي دي روسیه دغه وینو ته احترام نه لري. اوس هم افغانستان د یو ګروپ په توګه د یو جنگی ګروپ په توګه مني. د دې لپاره دا د افغانستان مشکل نه دی، دا د روسیې مشکل دی چې نه غواړي خپل مشکل د افغانستان دولت سره حل کړي.
مننه فرداسه.
د نورو هیوادونو سره ټکر کې اوسي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروف په ورستوي کې د مسکو څخه په یو آنلاین خبری غونډه کې د افغانستان په تړاو د سولې په بهیر کې ویل چې روسیا هڅه کوي یا د دې په وینا لومړنی او اساسي هدف دا دی چې په افغانستان کې یو سولیز او سیاسي هواره رامنځته شي او د دې لپاره دوی د پنځو هیوادونو د مشورتي غونډې د جوړېدو هڅه کوي او په همدې هدف یې له طالبانو او افغان حکومت سره اړیکې پاللې دي. ابراهیمی صاحب که د فردا صاحب خبرو ته پام وکړو، له طالبانو سره د روسیې نږدې اړیکې په داسې حال کې چې روسیا خپل په قفقاز کې د روسیې په نورو برخو کې د سختریزۍ له خطر سره مخ ده او په طبیعي توګه طالبان یو داسې ډله ده چې په ټوله نړۍ کې د هغه مسلمانو خوځښتونو یا اسلامي خوځښتونو ملاتړ کوي چې یا ورسره خواخوږي لري چې هغوی د خپلو حقونو د دفاع لپاره ودرېږي. مثلا د طالبانو په لیکو کې پخا چیچن وسلوال او نور وسلوال هم و. روسیه څنګه دا اعتماد کولی شي چې که طالبان بیا د افغانستان په واک کې شاملي دوی به له هغه وسلوالو ډلو سره چې په روسیه کې فعالیتونه لري یا د روسیې په جمهوریتونو کې کار کوي اړیکې ونه لري؟ آیا طالبان واقعا دا ډاډ ورکړی توانېدلي او په دې باندې ډاډمن شوي دي او که نه هغوی بل کوم هدف لري؟
زه فکر کوم چې طالبانو دې ته کار وکړ چې منطقه کې د خپل هغه کومه طرحه چې دوی لري د آینده نظام لپاره د دې لپاره که امریکا هم اقتصادي مرسته ونه کړي نو داسې هیوادونه شته چې دوی سره به مرسته وکړي. ولې راشو دې خبرې ته چې هغه ایدیالوژیک اختلافات چې مثلا د طالبانو او د نورو هیوادونو ترمنځ ممکن منځته راشي او هغه اسلامي جنبشونه او اسلامي ډلې چې په قفقاز کې دي یا په منځنۍ آسیا کې دي دا څونه خطر پېښوي شي روسانو او چینایانو ته، په دغه اړوند باندې یو تضمین خو د پاکستان ده چې پاکستان دا تضمین ورکوي دوی ته چې دغه ډلې جهادي ډلې چې په دې منطقه کې فعالې دي نو ریښې په پاکستان کې دي چې د پاکستان ګټو سره په تطابق کې په توافق کې کله هغه سیاستونه هم دریزه کېږي نو پاکستان له دې نه یو اطمینان ورکوي دوی ته. دا یو مسله ده. دویمه مسله دلته اولویتونه د ګټو دي او د ضرر دي چې روسان نه غواړي چې امریکایان اول شلو کلو کې غوښتل لکه څنګه چې ویتنام کې امریکایان را ګیر شو همداسې افغانستان کې روسان ګیر شول. دوی هم غوښتل چې د جګړې مصارف باید زیات شي، امریکا له اقتصادي پلوه ضعیفه شي. ولې اوس که چېرته دلته یو بې ثبات افغانستان پاتې کېږي او امریکایان وځي دا خپل منطقې ته خطر ده نو ځکه دوی نه غواړي چې یو بې ثبات افغانستان هم پاتې نشي او امریکایان باید مسؤولانه له دې منطقې نه ووځي. لکه څنګه چې په خطر کې دوی دا کوشش کوي چې له امریکایانو نه تضمین واخلي طالبانو په واسطه چې موږ به دا توافق امضا وکړو له روسانو چینایانو دا میلان درلودل، ولې امریکانو ورسره ونه منله چې دوی ته کوم تضمین ورکړي، کتلي تضمین. نو اوس روسان غواړي چې هم منطقي اجماع راشي او که چېرته دلته کوم نظام جوړېږي نو دغه نظام باید افراطي نظام نه وي په افغانستان کې.
مننه مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب له تاسو به هم دا پوښتنه وکړو. ابراهیم صاحب وویل چې روسان هڅه کوي چې دام ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې چې کوم نظام راځي هغه افراطي نظام نه وي. د طالبانو په ډلو کې که تاسو ته په یاد وي موږ بیلابیل پوخا چې رپورټونه لرل د چیچن د وسلوالو خبرې کیدلې، د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځینو وسلوالو خبرې کیدلې. نو تاسو راته دا وایئ چې روسان څنګه دغه ډاډ ترلاسه کولی شي چې طالبان به داسې که په نظام کې راځي دومره به افراطي نظام نه وي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د اسلامي نهضتونو سره چې هلته فعال دي یا د قفقاز چې چین او نورو سیمو له دغه بنسټپالو نهضتونو سره به اړیکې ونه لري، یا لږ تر لږه هغوی ته به مورال ورنه کړي چې هغوی هم خپل فعالیتونه زیات کړه. په دې اړه څومره ډاډ روسانو سره شته؟
روسان که بغیر افراطی نظام په لټه کې وي هغوی خپل هدف ته رسېدلی دی، رسېدلی دي. همدا اوس په افغانستان کې افراطي نظام نه دی. روسیه د څه شي په لټه کې ده؟ روسیه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په لټه کې ده. هغه ستراتیژیک اهداف دا دي چې نه د افغانستان نظام او نه د افغانستان حکومت څرنګه وي. د اوس غواړي اوسنی حکومت که په لږ انتخاب په لږ ګډونو او که په ډیر ګډونو سره وکړه یو انتخابي حکومت دی، او په یو ډول نه یو ډول ائتلافي حکومت هم دی. په عین زمان کې دا حکومت کولی شي د افغانانو د روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ولري، خو روسیه اوسنی حکومت نه غواړي. دی غواړي چې طالبان په حکومت کې را داخله کړي. د طالبانو داخلول په حکومت کې د افغانستان د اقتصادي او بین المللي اړیکې په یو بل پاڼه کې بدلوي. په هغه پاڼه کې به د پاکستان او د ایران حضور د افغانستان په اقتصادي زیرمو کې خورا ډېر وي. له بل پلوه به په روسیه کې هم هغه تعهدات چې طالبانو روسیې ته ورکړی دی چې افراطیان به دې خواته رانشي، چې دا خبره به څومره دقیقه وي او څومره به د راتلونکي کې به د باور وړ وي دا لا معلومه نه ده. ولې روسیه د نن ورځې دپاره غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره قرباني کړي. کابلوف دا خبره وکړه چې یو ائتلافي حکومت د راشي او دا چې بیا روسي افغانستان د ائتلافي حکومت نه څنګه وي دا په خپل په د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. دې خبرې معنا دا ده چې روسي هدف تر همدغه ائتلافي حکومت پورې وظیفه ده او ګامونه.
مننه فردا صاحب.
روس ته دا هر خبره چې راځي د افغانستان خلکو ته.
استاد سیف الرحمن ابراهیمی، تاسو راته د ورستې پښتنې په توګه دا وایي چې تاسو د خغلی اتمر سفر ک چیرته وشي مسکو ته دا څه ډول ارزوي، او په روسیه کې دغه د پنځو هیوادونو مشورتي غونډه چې افغانستان ته په کې بلنه نه دا ورکړل شوی او افغان حکومت هم پی ناراضه دی، دا څه ډول ارزوي؟ دا به څومره د افغانستان د مسلې په حل کې مسمیرې؟ مهرباني لنډ جواب راکړئ.
افغان دولت نن غوښتنه نه کړی او طالبان نه، یعنی په دې معنا ده چې دواړه ته په یو سترګه ګوري، وایي چې دا یو طرف یو قوي اړخ ده او د افغان دولت هم یعنی نه غواړي چې یو طرف واقع شي. روسان خپل د اتمر صاحب تک زه فکر کوم چې په ده باندې هم ډېر اعتبار په کار نه ده، ځکه دا هم طالبانو سره او حتی پاکستان سره دوی سره روسان سره نږدې اړیکې لري، او هغه مخکینه بیک گراوند هم د دې چې تر ډیره روسي طالبان وایي ټول د مال نه د پریکړې دي د څنګه یو نه راغلي دي دا کامیږي د دلته یو دوه خوت
متاسفانه موږ د تاسو غږ سم ناورو ل ابراهیمی صاحب سره خدای پاماني کوو ټلیفون یې مقطع کیږي غږ سم ناورو فردا صاحب تاسو لن راته د همدغه پښتنې پاړه باندې وای چې د خغلی اتمر سفر به څه پایلې ولري او دغه مشورتي ناست چې افغان حکومت ناراضه دی چې دوی ته ولې بلنه نه ورکړل شوی او دوی د طالبانو سره په کتار کې بلل شوی دی دغه به چې 15 هیوادونه د سیمې پکې او د نړۍ پکې برخه لري دا به څه غیز ولري لن جواب راکړي چې ودا یو وخت لرو
دا د افغانستان په حالاتو د تغییر د لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسي یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق لخت راکړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یو اعلامیه خبره کړه دا سفر به د افغانستان حالات ته حالات څه بدلون ورنکي تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستاني هیوا پاکستان هیوا له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په اړه د روسیې ته مشورې سره کړې دي د افغانستان پر حالات به مثبت اغیز ونکړي او تاسو د تجارتي مسایل مطرح کړل په روسیې او افغانستان په تجارت کې د افغانستان تاجران تر افغانستان د افغانستان له وزارت خارجي او دولت نه خورا ډیر فعال دي او خپل کارونه کوي
ډیر زیات هم مننه دوستانو په انګلستان کې آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا او په کابل کې د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی ور سره چې په دې غږیدو چې روسیه په افغانستان کې د څه په لټه ده له دواړو مننه کوو نیم سات وروسته له همدې دوه قدرمنو ملمنو سره په دری خبرونه کې هم همدې بحث باندې غږیږو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio ساعت